السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام نه ختم شول د زې صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لیندې شپږشتمه د 2020 کال د دسمبر ولسمه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې دوی هوډ درلود د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي خو داسې ونه شول.
متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا مونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووتل.
د اسلامي همکارۍ د سازمان کانفرنس په اسلام آباد کې پیلېږي. دا کانفرنس اصلي موضوع افغانستان دی. دغه کانفرنس مرستیال وای
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي. دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
په کندهار کې بیګا ډله ایز واده شوی دی. له دې ډلې یو زوم وایي
خوشاله خواله ډیر یم اسوال اسکار اس بابا ته څنګه دلی یو یو نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره پکوم زما پلان شي به یو بدی.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو باندې هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بند کړې ده. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونځای وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې د پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا له ماسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سرلنن نه دی د افغانستان د نن ټوله سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نور املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورونو چارو د وزارت مرستیال ویاند انجینیر ازام تیر ماښام رسنیو ته وویل ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې ده.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپلو سیمو کې د تعامل په موخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دي چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه بنیسي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونځي پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته خبر یاد کړی او لیکلی دی دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته‌بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط ورته وضع کړي دي. د افغانستان او هند ترمن سوداګری زکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګری بلل کیږي واک ته رسیدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول بهرنۍ اړیکې جوړوي. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې پروند پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن آزادي راډیو ته وویل دوی اوس پر دې لګیا دي چې معلومه کړي څه شمېر ماشومان واکسین شوي دي.
مخ په یوشت ولایتو کې په پورا بریالیتوب سره کمپاین تر سره کړو. په دې کمپاین کې موږ د دې ټولو ولایتو سره په تماس کې یو، د نام نه د پکې کوم راپور نه لرو، او موږ به ان شاء الله په د دسمبر په شلامه په پاتو دیار لسو ولایتونو کې په همدې ډول د پولیو د واکسینو کمپاین تر سره کړو.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس لا هم پکې پاتې دی. سکال افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال دا پیښې 450 وې. د طالبانو چارواکي وایي په اکثر ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي. ښاغلی حقانی د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو زیرمو کې مواد لري خو هغه بسنه نه کوي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. مونږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبره د مرستې ورته کافي نه دي. د اروپای ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړه شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسا، جرمني، روسیه او موسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د موسکو او کیف ترمنځ د څه باندې وکلنې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون پنجشنبه په بروسل کې وویل د دوی راټولېدنه د هغو اندېښنو په لرې کولو کې مرسته کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه دي. او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته د ډنمارک 3 تنه زندانیان انتقال کړي. ډنمارک پر خپلو زندانونو د فشار کمولو په هدف له کوزوو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د کوزوو د عدلي وزارت ویلي دا زندانیان د غیر اروپایي هیوادونو مجرمان دي چې کولی شي د حبس پاته موده د کوزوو په ختیځ پراته یو زندان کې تیره کړي. د وزارت په خبره دا خطرناک زندانیان نه دي. کوزوو بل ډنمارک سره د دې لس کلنې هوکړې له مخې چې د پارلمان تایید ته اړتیا لري 230 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. ډنمارک ویلي له دې زندانیانو سره به کوزوو کې ورته چلند کېږي، خو د زندانیانو انتقال ځینې اندېښنې زیږولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2.
د هوا د حالاتو اټکل مو واوري ترغه ورسته مو په بخښنه سره ترغه مخکې مو د ازادي راډیو لاري خبرونه واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ درلود چې د یوې جرګې له لارې د واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط 4 میاشتې وروسته له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښکاو. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محبوب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شو چې د غزواکونو په هوایي دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دای ویل د ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وخوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړی مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. خاغلی محب وای هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د خاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو؟
حتی مو وکړه چې د خاغلی محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راوخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د خاغلی غنی له تاک وروسته د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو خاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کینستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. خاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکری او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم
دا پرزول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادۍ راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اگست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا خپل هغه څه چې پلاس کې درلودل تاریخ قرار نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مهیروي. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپریږي.
بله، په 15 دقیقو کې به از موږ بل پروګرام په 2 بجو پیلېږي. تر خبرونو وروسته به بیا د ښاغلي محب سره ځانګړې مرکه تاسو ته خپره کړو، خو تر هغه پورې وخت لرو ځینې نور مسایل خبرو. ټاکل شوی د دسمبر پر 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې د سازمان د 15 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د آی سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه پر داسې مال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یک شنبه ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماتان هم ګډون وکړي. شاهین بنیری نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژي سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولې دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شیخ اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې موجوده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خدا به ډیر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګری کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وست دې کټګوري او سی بار کې پاکستان او سعودي منځ کې مشکلات شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په له هغه تسلیم کې طالبانو کاني نت ورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کې. ما نه ده شایي چې او سی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایا توکي چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبي غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم اجملن تا وګدو چې د افغانستان په اړه لوی دیز مطبوعات کتلی دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ویل کنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اگست پر 15مه طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولی د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتک په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د دوو بچیانو پلار دی وس ویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلی چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د رسپانه په وینا د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ رسپانه په یو بل لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه یو بل لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د رسپانه په باور د انجونی د هغه افغان جنو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورسپانه زیاتوي چې د دین جنو مور سوفیا په 1901 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورسپانه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپل لونو ته دا پیغام ورکړی چې یو خزه کولای شي سوداګري او کاروبار وکړي.
په کندهار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د دیرشو تنو بېوزلو ځوانانو د واده ډلهیز مراسم ترسره شول. د دې ودونو لګښت ورکوونکی خیریه بنسټ وایي په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې د ولور د ورکولو لپاره یې ځانونه د کلونو لپاره ګرو کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیشتونو هغو بیوزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې لکلون رئیس د واده د لګښ مصارف نسو پوره کولای. لدی جمله د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو د وزمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونو دي هڅه وکړي چې کورنۍ کانی کړی ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خواله ډیر یم اصل اس کارس بابا ده څنګه ده لیو دوه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره په کوزلا پټار شي به یو دی
یو داسې لمتون کې دوه دی چې تاسو ځوانانی د مرګ سره مخ کړی دي مش تاسو لیدلې جوړې دلی مجبه هر واده تکلیف تر نن پر بیا غلیم نه جي سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دی وو.
زه دا غسی بیا وزلو بیا چاره وم چې ورورک هغه اسمان متلته کو د امزکه منالی ورورک او زما سره ډیر کو مکه سورورک دا غلک نه پلار د لوت زه مور یم مسكين وو بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دي شخ خوشاله ته عتصم شکر خدای راکړه
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سپای پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې پیدا کما غو کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې ربان مهربانه کول چې ارمان لري بار مې ورته ویل مال یو د غزي د واده ارمان لرم دغه نسم کولای
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډېرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بیخی خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی، بی ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی پسات د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیره بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بی واده پاتې سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تاړ سوی دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړي چې د غرزول شوی اوکراینی الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دوی ویلي که داسې ونه شي د ایران پر ضد به پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې اتباع وژل شوي پرون پنځشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د 2020 کال د جنورۍ په 8مه هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک په دو توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیخه که دالوته که دنن اسپاره طول یو سلو شپگ و یا تنو وجل شول چه یو شمیر افغانان هم پکی وو. ده غو چلو رو هیوادونو ویلی که ایران تر دره یو اونه پوری ده دوی پختنو تزواب ورنکلی ده نلیوالو قوانینو پراناکی با پر ایران ده بیلا بیلو اقداماتو پا عراغا وروکلی. هغه محال چه دالوته که نسکور شوا چو رزی پر ایران زان غلی کلی وو. خو وروسته یې ومنله چې دو دوی د ځواکونو د دافع هوا قوا په دو توغندیو ویشتل شوې ده. ایران د خپل ځواکونو دا کار انساني تیروتنه بللې ده، خو دغه ادعای اوکراینی او کاناډایي چارواکو او ځینو څارونکو ته د قناعت وړ نه ده. دوی وایي تهران لا هم د دغې پیښې پر اصلي دلایلو پرده اچوي. د څلورو هیوادونو په اعلامیه کې راغلي ایران د ته هم زړه نازړه دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د پیښې عاملان محاکمه کړي. د قربانیانو کورنیو تیره میاشت په یو راپور کې وویل دې پیښې کې د ایران لوړپوړي چارواکي مسؤل دي. ایران ویلی د هر قربانی کورنۍ ته $150,000 تاوان ورکوي، خو دا وړاندیز منل شوی نه دی. کاناډا په 13 جون میاشت کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موندلی چې وښیي د دې الوتکې پر ځول مخکې له مخکې پلان شوی وو. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په دې اړه د ایران رسمي دریځ ریاکارانه، گمراه کوونکی او سطحي بللی دی.
د مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سالنن د افغانستان دننه ټولې سوداګریزي راکړې ورکړې په افغانیو باندې وشي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزای وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. د طالبانو چارواکي وایي په اکثره ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. په افغانستان کې په 21 ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنې ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته ل دنمارک سلطنه زندانیان انتقال کړي. د خبرونو هلندیز مو اورید کولای شئ. د بشپړو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا